درنو دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو د یوې بلې خبرونې په فایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. فایل هم د دې سات لا خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مصر په ګډون له یو شمیر افریقایي هیوادونو څخه د ولس افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دغه افغان بندیان په تیرو دریو میاشتو کې په قاهره کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې له مصر، مراکش، لیبیا، سودان او موریتانیا څخه خوشي شوي دي. هغه ویلي چې دوی د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې بیرته افغانستان ته لیږدول شي. په دې اړه چې آیا دغه بندیان به د احتمالي بند موده په افغانستان کې تیروي او که هغوی بشپړ ازاد شوي، نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13 سلنه زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو د نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې خپرې شوې چې پرون یې خپور کړی. په رپورټ کې راغلي د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10 زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره ملا روانه ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناد افغانان دواړه نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته رپورټ کیږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا TTP خوندي پټنځای نه دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړي او ورته ویلي دي چې د دواړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید د غستونځه هواره شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دغه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلې. خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې تل رد کړي. طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان د خپله خاوره خپل امنیت ټینګ کړي او دوی ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. په عین حال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. تازه د پاکستان پوځ ویلي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې له وسلوالو سره په نښته کې 4 عسکر وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پوځ چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي چې نښته د فبروري په 15مه د میرامشاه له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشال راډیو ته د پوځ د وسلوالو ترمنځ د دې نښتې پخلی کړی. پوځي چارواکو ویلي چې دا نښته تر 3 ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا 9 وسلوال هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د پاکستان پوځ په ډېر اسماعیل خان کې د 9 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي وسته دې وخره رسیدلې چې اروپا وسلوال پوځ را منځته کړي او زیاته یې کړه چې هیواد یې له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې د دا ډول یو پوځ اساس ایښی دی. زیلنسکی نن شنبه د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا اروپا ته په هغه مسایلو کې چې دا لویه غوچه ګواښي نه ووایي او یادونه یې وکړه چې ډېر اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د ده په باور اوس د دې وخت را رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اروپا د خپل پوځ طرحه مطرح کړې وه او یو شمیر نورو مشرانو یې هم ملاتړ کړی وو. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د ماکرون د طرحې په ملاتړ ویلي وو چې دا ډول یو ځواک به د ناټو تکمیلوونکی وي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13 سلنه زیاتوالی. خو کډوال وایي پاکستان مجبور کړل چې ووزي او دلته افغانستان کې هم لستونکو سره مخ
شي.
د منشن امنیتی کانفرنس کې د راټول شوو نړیوالو مشرانو څخه د افغان ښځو غوښتنې هم په یو رپورټ کې درسره شریکوو. د طالبانو لخوا په پانتونونو کې هغه سیمینارونو هم نیوکې راپورته کړې چې تر ډیره د طالبانو د نظام او چارواکو د ملاتړ کمپاین
چې د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي
د کوم پونتونونو نه چې سازمان منفک شوی دی نو یو خدای دې کوم فکر وي اما د فکر په اساس منه دی برابرۍ هغه مخ ته چې کوم کې دی اینده کې لري چې دوی نه ترلاسه کړي
په دین وکو او د ماسلونو په څرګندونو محمد په خطیز کې د هغه جنونو هلي هم در سره شریکو چې لزدک نه پاتې
او چې خونځه بمن چې ورندید هلي مات شي وي د زرونه مات شي وي او ستما او توقونه لروزه کچې امارات اسلامي موږ ډیر نه امید کړل
سیمه ونړي په مسایلو کې مو په شمالي وزیرستان کې د وسټوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ فاټ ځان خطو او د منشن په امنیتي کانفرنس کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له څرګندونو خبر دغه زله لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه نیمنلې د دې خبرونه ورسته یې باندې
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه د ازادي راډیو د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې د روان میلادي کال د پایل رئیس دیار لسلنه سیاتواله راغله دي خو افغان کډوال وای پاکستان مجبور کړل چې له دې هواد ووزی خو دلته په افغانستان کې لګنو ستونزو سره مخ دي په مخړی په دیړه د فیروزی عزیزی ریپورت ته
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم اندښنا څرګنده کړې او ویلې دي چې د روان میلادي کال لپاره د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14 مخبر شوی ویلې دي چې د جنوري میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستیو دوه اونیو کې دیار لسلنه زیاته شوې ده. آی او ایم وای چې د روان کال د جنوري له 14 د جنوري تر 13 پورې شاوخوا 10,000 کسان له پاکستانه له 5 بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مل ده. که څه هم وړاندې بیلابیلو پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بې اسناده افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی، ازادي راډیو ته وویل چې همدانن یعنی شنبه هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
کمن نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش است، خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخامخ دی. بدی ورستای ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و تل او دنور و خارونو لر پرتو سیمو پیخور او کوت تولارل دا لړۍ همداوس هم روانه ده. هر ورځ پولیس د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي.
د دغه هیواد په راولپنډۍ ښار کې بلمیش د افغان کډواله چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپلې کډوالۍ دوسیې د مخ ته وړلو لپاره تللي او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ ده.
اسلام آباد او راول پنڈے چې ویزه یې هم درلوده و ویستل او افغانستان ته ډیپورت کړل. زموږ د کورنۍ غړي مخکې دولت کې و، اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی، هلته له ګواښ سره مخ کیږو.
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل شوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستانه تازه راستون شوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، بس پاکستان راغلی اوس بل چا مینه کې اوسېږي، خپله سرپناه نه لري اوسېدی او بس نور والا چې هلته هغه دغه هغه راتنګ کړو بس راویستو دی.
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 340,000 څخه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو 1,200,000 بې اسناده افغانان له ایران او پاکستانه په 2040 کال کې افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. د پاکستان د حکومت د غلارخوت په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د پاکستان څنګه شاوخوا دوه اونۍ مخکې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستنه سي. دا لارخوت بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زوره واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرشمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لوري د افغانستان د سړو سیمو سلګرو محصولینو لپاره د دینی او ساینسي سیمینارونو تنظیم پراخینې وکی راپورته کړي. منتقدین دغه سیمینارونو محتوا یې وړخیزه او پکې د مختلفو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشتوالی جدي ستونزه ګڼي. دوی ټینګار کوي چې د دینی زده کړو ارزښت بې له شکه چې مهم دی، خو پوهنتونونه باید د علم څیړنې او فکري تحلیل مرکزونه وي، نه د نظامونو د چارواکو او د نظامونو د واکمنو د ستاینو او د هغوی د ملاتړ د کمپاین پلاتفورمونه. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سړو سیمو د سلګونو محصلینو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دینی او علمي سیمینارونو څرنګوالی لپاره خونی وکړ سره مخ شوی دی. منتقدین یې محتوا یې ورخیزه او د وی ځانګړې فکری کړې زیږنده بولی او وایي چې د بیلابیلو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشټوالی پکې جدي ستونزه ده. دوی وایي دا سیمینارونه تر ډیره اطاعت، بې قاعده او شرط منلو او مطلق تابعیت ته هڅونه کوي، نه دا چې محصلین فکری ازادي، انتقادي تفکر او علمي څېړنو ته وهڅوي. د پوهنتون یو محصل چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي او په دغو سیمینارونو کې برخه اخیستې، دغو سیمینارونو کې تر ډیره عقیدوي او فکری موضوعات تدریس کیږي.
ادارې کارکوونکو موږ ته وویل چې داسې یو سمینار دی، راشي بیا به چې کله موږ سمینار ته کېناستلو د ګیرې باره کې به خبرې کولې چې ګیره پرېږدي لمونځ پر ټایم باندې کوي او بله دغه فکري موضوعګانو باندې، مطلب په فکر باندې دغه اغیزه کوله چې د خپل نظام د خپل خلکو صفت به کول او هغه خلک به موږ ته مخ ته کول چې موږ دغه کارونه کړي. دغه لکه څنګه چې زموږ مضامین دینی دي، هغه کوم مسایل چې دوی موږ ته وایي هغه موږ زده وو، لکه زموږ په هغه ماشومتوب کې هغه موږ زده کړي دي، موږ په مدرسو کې زده کړي دي، موږ په خپل فامیل کې زده کړي هغه شینه، خو دوی د هغه مضامینو په نوم باندې لکسنور لګ اخوا ته ورځي او داسې لکه ډیپ زی د خپل نظام خبرې کوي او لکه دا غوي صفت کوي. نسبتا د خلکو په ذهنونو باندې کار کوي چې د امارت سره ودرېږي او د دوی حمایت وکړي.
د ننګرهار پوهنتون محصل هم چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د دغو سیمینارونو ګډونوال دی وایي
دغه کوم اسلامي قوانين او اسلامي اصول چې دوی موږ ته اوس تدریس کوي، دا په دې معنا چې دوی د امارت قانون په موږ باندې تطبیق کوي. نو څه خبره نشته، په افغانستان کې الحمدلله ټول مسلمانان دي، نو کدل ته درس ورکول کېږي ا چې ته چتو راډاو کې به ترازي د امدي نظام ته، اسلامي نظام ته، اسلامي امارت نظام ته، او بل اخره د امارت دغه د جودپور چارواکو همدارنګه دغه د امارت نظام په یو بل باندې، یعنی مطلب دا چې په غیر مستقیم ډول په خلکو کمپاین کوي او بل اخره د دې لپاره کوشش کوي چې دوی کمپاین وکړي او دغه نظام د لپاره چې دی، یعنی انډایرکټ د خلک ورته راوبالي. نو دغه ستونزې زیات شوې دي او هر چیرته چې وګورئ، مثلا په پانتونونو کې، په خصوصي زده کړو کې، مخکې دولتي هغه سکتور خود دی پلاس، اوس خصوصي سکتورونه ټول هم دی پلاس کې دی، دا ټول سر سر کړی دی چې د دوی خوخه یې چې د دوی د نظام په خوخه یو څه چې د دوی د نظام د بقا د پاره، یې چې د دوی د خپل شخصي مفادات د پاره، ما غو په خلکم باندې تطبیق کوي، په استادانو باندې تطبیق کوي، په شاګردانو باندې تطبیق کوي، په ټولو باندې کوي.
علمی کادرونه وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام د سختو ننګونو سره مخ دی او په داسې حال کې چې محصلین معیاري زده کړو، علمي منابع او پرمختللو څېړنیزو امکاناتو ته اړتیا لري، د دې ډول سیمینارونو تنظیم علمي اړتیاوې نه پوره کوي بلکې تبلیغاتي بڼه لري. د پونتون استاد خالد افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
طبعا کله چې سیمینار تر سره کیږي شاته به اوس اهداف وي، دلته مخه هم دغه شانت ده چې دوی په داسې فکر باندې برابر شي چې هغه څنګه مطلوب وي د هغه کسانو دوکانه چې سیمینار ورته ورکول کیږي. خو د دې تر څنګ ماته چې یو بله مخه ښکاري هغه ده هم چې که تاسو وګورئ د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي، د کومو پوهنتونونه چې سازان منفق شوي دي، نو یو خدا د چې کم فکر وي همغه فکر په اساس باندې دوی برابرۍ هغه موخه ته چې کوم موخه دوی آینده کې لري چې دوی نه ترلاسه کړي. او دویمه موضوع په دې کې زما په نسبت دی بل مخه غدا ده چې د دغه سازانو د غږ د اوچتوالي یا د بیا تقرر د پاره هلې ځلې دا ونشي.
دا په داسې حال کې د شې طالبانو د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د 1400 محصلینو لپاره د دینی او علمی سیمینارونو لړۍ د پنشن به په ورځ پای ته رسیدلې. یاد وزارت پرون جمعه د فبروري په 14مه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په دې سیمینارونو کې دینی عالمانو له لوري محصلینو ته د قران کریم او احادیثو پر بنسټ فکری، عقیدوي او اخلاقي درسونه ورکړل شوی. دا سیمینارونه د کابل پوهنتون په ګډون، د کابل پول تخنیک پوهنتون، تخار پوهنتون، کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون او د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې ترسره شوې دي. تر دې مخکې ګڼ شمېر راپورونه خبر شوي وو چې طالبان هڅه کوي خپلې عقیدې پر ځوانانو تحمیل کړي او د عامه افکارو کنټرول ترلاسه کړي. ځینې ټولنیز پوهان وایي چې د افغانستان له درسي نصاب څخه د ځینو مضمونونو حذف، د سلګونه عنوانه کتابونو راټولول او له ځوانانو د عمارت پیژندنې ازموینه اخیستل د دې هڅو روښانه بیلګې دي.
له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي ګڼې نجونې له ثانوي لوړو زده کړو او همدارنګه عالي تحصیلاتونه پاتې دي. په ختیځ کې ګڼې هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې وي وایي که چیرې له درسونو منع شوې نه وای اوس به یې دندې درلودې او ښایي په خپل هغه فاکولټو کې چې دوی نه نیمګړې پاتې شوې له هغې فارغې شوې وای. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل به برخې شوې نجونې وایي پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلي شوې دي. د دوی په وینا که طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې اوس به له پوهنتون فارغې شوې او پر دندو به ګمارل شوې وای. د جلال آباد اوسیدونکي او د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاسلې فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای خپل استعدادونه هل زر لمه خډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي بلکې شخصیت، اقتصاد، ټولنیز ژوند په دغه کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړو، ما خپل ځان رسولای وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغې دوه وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره هم هڅه کوي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلې. د لوړو زده کړو بورسونو، نړیوال کارونو لپاره چانس درلودې. ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولې.
شکیلا به د ښوونې او روزنې پوهنتون محاصله ده وایي په ډیره مینه او شوق خپل زده کړو ته دوام ورکولو هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې ښوونکي شي او یا به کومه بله مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیله درلودلې چې راتلونکي به یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چېرته موږ پر مخ په پوهنتونونو خلاص وای نو موږ به خپل هیله ته رسیدلی او یو استاد په صفت به مو دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت رالیږل سوی یو او دغه لاره مو تعقیب کړي.
دا یوازې له لوړو زده کړو به برخې شوې نجونې نه دي چې د خپل تیار راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، بلکې لشپګم د لوړو ټولګي زده کوونکو څخه هم همدې فکرونو آرام تختولې دي. دوی وای د امرسانی څلورم کال په پوره کېدو دي. کوم زده کړې چې په خونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېرې دودي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنې دو او د خونځیو بندېدو پر مهال په لسم ټولګي کې و. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس چې خونځې منشي ډېر هیله مات شوې دي، زرونه مات شوې دي. اوس ته ما او توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر نا امید کړلو.
کله پونتونونو منځنۍ زده کړو او لیسو محروم شوی نجونې د طالبانو لخوا په لګیدلو بندیزونو خفه دي. خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم پنځم او شپږم ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وایي ویره لري چې داسې نه لشپږم فارغ شي بیا هم د ښوونځیو دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وایي هیواد خزینه ډاکټرانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنیو حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغه تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب دکړي، خو له دې وړاندې یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومې شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو، د سرپرس حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده او له هغه د راتاوي حلقې په زلونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلي بندیزونه دي لری کړي.
یو شمیر افغان میرمنې له هغه کسانو څخه چې د منشن امنیتي کانفرنس برخوال دي غواړي چې د دوی د حقونو موضوع په دغه کانفرنس کې هیر نه کړي. دوی نن له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره غورځول کېدل کولای شي پراخ پرګونه او پایلې ولري. د منشن امنیتي کانفرنس پرون د فبروري په 14مه پایل شو او درې ورځې دوام کوي. نور جزئیات د عبدې سپوږمۍ په ریپورت کې اورو.
د مونیخ د امنیتی کانفرنس له پیلې دو سره هم مهاله ځینې افغان میرمنې د دې کانفرنس له ګډونوالو غواړي چې د افغان ښځو د حقونو موضوع هم د بحثونو برخه وګرځوي. دا کانفرنس چې د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه پیل شوی او درې ورځې به دوام لري، د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو موضوع د اجنډا په سر کې ځای لري. خو ټاکل شوی چې د دې کانفرنس په څنډه کې به یو ناسته هم وشي او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعاله فوزیا کوفي به د افغانستان د وضعیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په اړه وینا وکړي. یو شمیر افغان میرمنو د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د زده کړو او کار پر محدودیتونو د بحث پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغان ښځو په وړاندې بې تفاوتي د نړیوال امنیت لپاره ګواښ جوړېدای شي. شګوفه چې د کابل اوسیدونکې ده او د طالبانو تر حاکمیت وړاندې د مدافع وکیلې په توګه کار کاوه، وایي چې د افغان ښځو د حقونو له پامه غورځول کولای شي پراخې پایلې ولري چې پر نړیوال امنیت هم اغیز کولای شي. هغې وویل
په دې غونډه کې د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ که چیرته د بشري حقوقو په مورد باندې مخصوصا د ښځو په حقوقو باندې هغه هم په افغانستان کې بحث وشي نو دا به ډېر ښه او مثبت تاثیرات ولري، او که چیرته ورباندې بحث ونشي او د حل لاره ورته پیدا نشي نو شاید چې ډېر نورې ستونزې رامنځته کړي. د مثال په توګه غیر قانوني مهاجرتونه شاید رامنځته کړي.
یوه محصله چې د بغلان ولایت اوسیدونکې ده او د طالبانو له حاکمیت وروسته د زده کړو څخه محرومه شوې، د خپل نوم د نه اخیستلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما جوانو ما دخترو زنو خاصم
موږ ځوانان جون یو خزي غوښتل چې خپل غږ پورته کړو، خو بدبخت نه هیڅوک زموږ غږ ته غوږ نه نیسي. له همدې امله موږ د ناست د فرصت په توګه ګورو څو زموږ غږ واورېدل شي، زموږ حقونو ته رسیدنه وشي او نړیوال مقامات هم په دې اړه خپل نظر ورکړي.
بین المللي درې مورد هم یو نظر داشته باشن.
د مونیخ امنیتي ناسته هر کال د نړیوال امنیت او نړیوالو پالیسیو په اړه د بحث لپاره په جرمنی کې ترسره کیږي. که څه هم دا کانفرنس رسمي پریکړې نه کوي، خو یو شمیر افغان میرمنې مهم فرصت بولي څو نړیوال مشران د افغان میرمنو پر وضعیت وپوهوي. دوی ټینګار کوي چې دا ناسته کولای شي د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو مشرانو د پام راجلبولو لپاره مهمه ځای وي. نړیوالې ټولنې په تیرو دریو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو پر ضد محدودیتونه لرې کړي، خو یو شمیر افغان میرمنې ادعا کوي چې دا هڅې یوازې تر اعلامیو او محکومیتونو پورې محدودې پاتې دي او هیڅ عملي پایلې نه لري. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د 2022 کال کې د دوی له واک ته رسېدو وروسته افغان ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو، د دولتي ادارو په ډېرو برخو کې له کار کولو او د ټولنیز فعالیت له مشارکته بې برخې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
پوځي چارواکي وایي شمالي وزیرستان کې نن غرمه مهال د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي چې د پوځ یو افسر په ګډون څلور سرتیري پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د عملیاتو کې د پوځي چارواکو په وینا نه وسلوال هم وژل شوي. په اړه د مشال راډیو د خبريال عمر وزیر ریپورت اورو.
شمالي وزیرستان میرامشا کې د فوز او وسلوالو ترمنځ نشته کې فوزي چارواکي وایي چې د فوز یو افسر په ګډون څلور فوزیان وژل شوي، څلور نور ژوبل شوي دي. دوی وایي چې وسلوالو سره نشته کې نه وسلوال هم وژلې، پنځه نور یې ژوبل کړي دي. په میرامشا کې د فوز جلا جلا چارواکو او هم د استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته تایید کړه چې نن غرمه میرامشا ته پی سیمه سره نږدې د فوز او وسلوالو نشته شوې. د دې نشته ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته تصدیق کړي او په ټولنیزو رسنیو هم د یاد نشته ځنا ویډیوګانې خپرې شوې، خو مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې تصدیق نشي کولای. فوزی چارواکی وای چې نشته تر څو ساتونو روانه وا، سلور فوزیان وژل شوی، سلور ژوبل شول چې فوزی روختون ته وړلې. نشته کې دوی د نه وسلوالو د وژنې او پنځه ژوبلې دوه داوا کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاڅ نه دی ویلي. بل طرف د خیبر پښتونخوا ډی خان کولاچی سیمه کې هم بیګاش په د وسلوالو زید هدفي عملیات شوی چې د فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا دغه عملیاتو کې دوی د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر ساکب ګنڈاپور په شمول د وو وسلوالو د وژنې داوا کړي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډی خان زیلې مشر ساکب ګنڈاپور هم په دغه عملیاتو کې فوز وژلې. د ډی خان دغه عملیاتو په اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په جنوبی زیلو کې د ورستیو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشته زیاتې شوې. بل طرف د فوز لاړه هم وسلوالو زید هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو چې د واتس اپ لارې موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم، اسم مولا محسن اهل مولات، خبر کوم لمړي خبره دا چې کوم مکتبونه چې یونیسف په اهل مولات ولسوالۍ کې پال کړی و او د سیم پی دغه ولی بانک او پرسه باندې بند کړل، اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کور کې ناست دي، نو دوی داسې بیرته داسې څخه بې برخې شول.
خدای دې وکړي چې د جنکیانو په محکم محدودیتونه یې نیښي دي، دا چې مکتبونه دروازې بندې دي، پوهنتونونه دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بیرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما تجدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله چې جوړ وغیاست، دا پیغام دی چې هلمند نوزاد ولسوالۍ کې د هلکانو مکتبونه بیخي کم دي، تقریبا بیخي ډېرې دي، سړی نشي ورتلای. طالبان سم دا غوښتنه ده چې د مکتوبونو نکرته ډېر کړي چې تعلیمي زده کړه ماشومان وکړي. مننه بیا چې بل میسیج درسره کوم.
سلام علیکم هیلی احترامات حق مریم لکتیا ریو بول سوالینا بل دا چې موږ په طالبانو ورونو باندې غږ کوو دا ترین غواړو چې نور دې خپل ضد نه تیر شي دا د پوهنتونونو او مکتبونو دروازې دي د نجونو او هلکانو په مخ خلاصې کړي ټولو ته د یو شان د تعلیم زمینه برابره کړي کچیر تعلیم نه وی موږ همدغه ستیارو کې پاتې وو او د صحت برخه به مو هم پلجوي د معرف برخه به هم پلجوي او ټولو برخو کې به موږ د ستونزو سره مخ یو. تاسو وګورئ زموږ یو عادي ناروغ چې وي هغه موږ نورو هیوادونو ته د علاج دپاره وړو ځکه چې دلته موږ داسې روغتیایي برخه کې داسې مجرب ښه ډاکټران نه لرو که لرو هغه هم د هیواد څخه تښتېدلي دي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له شپږو نه د ماښام تر شپږو پورې په لنډو څپو 19.25 اورېدلی شئ او د ماښام له شپږو بیا د سهار تر شپږو پورې یعنې د شپې لخوا په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. یو وار بیا د خبرونو وخت دی. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مصر په ګډون له یو شمیر افریقایي هیوادونو څخه د 12 افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دغه افغان بندیان په تیرو دریو میاشتو کې په قاهره کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې له مصر، مراکش، لیبیا، سودان او موریتانیا څخه خوشی شوي دي. هغه ویلي چې دوی د اریانا افغان هوایي شرکت له لارې بیرته افغانستان ته لیږدول شي. په دې اړه چې آیا دغه بندیان به د احتمالي بند موده په افغانستان کې تیروي او که هغوی بشپړ ازاد شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 14% زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو د نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې خپرې شوې چې پرون یې خپور کړی. په رپورټ کې راغلی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره ملا روانه ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. په افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناد افغانان دواړه نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته رپورټ کیږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي خوندي پټنځای نه. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې او ورته ویلي دي چې د دوه اړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دغه ستونزه هوار شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دغه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلې. خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې تل رد کړي. طالبانو همدارنګ ویلي چې پاکستان د خپله خاوره خپل امنیت ټینګ کړي او دوی ته د دې ملامتۍ ګوته نه نیسي. په عین حال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. تازه د پاکستان پوځ ویلي د شمالي وزیرستان په میرامشا کې له وسلوالو سره په نښته کې 4 عسکر وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پوځ چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي چې نښته د فبروري په 15 د میرامشا له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشال راډیو ته د پوځ او وسلوالو ترمنځ د دې نښتې پخلی کړی. پوځي چارواکو ویلي چې دا نښته تر 3 ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا 9 وسلوال هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د پاکستان پوځ په ډېر اسماعیل خان کې د 9 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي وسته دې وخت را رسیدلې چې اروپا وسلوال پوځ را منځته کړي او زیاته یې کړه چې هېواد یې له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې د دا ډول یو پوځ اساس ایښی دی. زیلنسکی نن شنبه د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا اروپا ته په هغه مسایلو کې چې دا لویه غوچه ګواښي نه ووایي او یادونه یې وکړه چې ډېر اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د د په باور اوس د دې وخت را رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اروپا د خپل پوځ طرح مطرح کړې وه او یو شمیر نورو مشرانو یې هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د ماکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناټو تکمیلوونکی وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلور او پنځه ورځې د پاره راځي، خو د روانې خزه د سيدي چې د فدايي د فصرف د اولاد په خاطر ورکي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې د خپل میړه د دوهم واده پاک لغیدله. د میرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هیواته تنو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بیغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې ځکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نو واپس کېد هغه میرمن سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلای دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپل ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کوم ستونزې اړولې شي. نن ام د موضوع څېړو ملتیا مو وکړي. قدرمن عبدونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دنیا لمان دوه جوړې له دوه سترګو سره تشبیه کوي. وای د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بیلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تیره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډیدلې دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپل ښځه ورو غواړي به هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره لیوي خوڅخه د طالبان حکومت ورستر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټول لارې بندوي. لبل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. لام دې وجه له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرای د سراغلای د چې افغان خزی به چې وخت طلاق دلته زی و خبر تا کوم زه دلته د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلور او پنځه ورځې د پاره راځي، خو د افغان خزی د سيدي چې د فدايي د فصرف د اولاد په خاطر ورکي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون د وخت طلاق وخلی په خارج کې بلک زرخی په دې طرفو کې خدا سيده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تي اخلي، نو د اولادو د په خاطر باندې مور قرباني ورکي. نو سره خو مقابله لارم لري او یو افغانان دلی دلی دي چې طلاق وخصتو تور په در باندې بد وای خلک سړی نه ملامتي مجبور ده که زغک دی پورتکلو بیا در تلاس خبر امکام دغه خلق خبر کا چې ته داسې که خخ زوای میړه بده نه خوشی کاولی. یعنی یو نارینه که دغه دنه دای زامت باسی که کزم نفس لري زامت باسی، خو باید خپل د اولاد په کوشش کې وي چې اولاد دراولي خپل کز راولي. نو دا خوده سی وو سمه ده شرایط اجازه ورکړي، اما خود کارت نشي کولای چې ته یو میاشت الته اوسی یو میاشت په دې کې سره اوسی یا دوی میاشت الته اوسی یا دوی میاشت خونه نه کیږي داسې کارت کولای نشي. مجبور خوش دي کړنو روزي رسان یو ولاده داسې څوک دی نیوي چې د ما خواندې پیسې راکې دا روزي رسان چې د ایم نیوي خو روزي رسان هر چاته خدای پاک روزي ورکړي ورکي دا مسولیت پیسو نه چې سړی مسولیت قنا پیسې دی ورکوي مسولیت بدی. یو ولک وی ناسو پلار شکایت کړی وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا. د قاضي ملک را وغوښتو چې ورې ته د پلار سره بد رفتار کی وی سمه ده زه به ښه رفتار ورسره وکړم. آیا د اولادم پس پلار حق شته که نه؟ وی هو شته. وی ښه اول تاسې د ما د پلار نه پوښتنه وکړئ چې دو د ما څه حق ادا کړی نوم مهربان دی خراب پیخی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده بل کې ما حقم ده د پلار می تنا پیسې نه دي په اولاد په د ورځې باید څوره وخت ورکې چې دغه تربیت مهم ده د ما تربیت اول خونه کو اوس د ما نه چا نه ګیله کا د خپل ځان نه ګیله وکړه چې د ما سه وخت یې نه کو خونو داسې تنا نه ده مسؤلیت چې تنا به ته پیسې به ورکې هغه اولاد هم تربیه تنا په مور هم نه ده هغه یو نارینه دی افغانان دی به یو خبر هم درته کا چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه او ملامتي نور هم په مور واچي
د دې مېرمنې په څیر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوې دي د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان دی پلی گاونډي کیسه کوي وای چې میړې په بهر کې بلخه ځکړې کوړه کال کې یو ځل راځي نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته ماشمان لري پرخېدي
د مونږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سودی کې دي په دې چې وای سودی خو چاته قبول نه ورکي نو خزی دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي څو چې بیرته راځي ا ماشومان غټيږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خزی ته دې حق نه ورکي چې په دې اړه قضاوت کوي خپل میړونه دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه مثلا خزی په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړوخي وایو کنه دا خځه دې حق نه لري نه د خسرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تاول داسې کار وکوي یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې دې پښتنه تریوسی چې ول تا داسې کار وکوي دا پښتنه یو خځه خاوند نه وکوي خاوند دې پښتنه په مقابل کې دې تدیر سپکه خبر کوي یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري ته خزه ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي بدبختانه زیاتره نارینه او ته بخصوص له افغانستان اوس وختو کې خارج ته تللې دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پرېږدي الته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط چې الته برابر دي مثلا د نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د منګه خلک د دې شرایط ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده د همدې لپاره خپلې میرمنې دلته به سرنوشت پرېږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې میرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کیږي
له میرمنو سره یو شمیر کوژده شوي نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره
رښتیا وایم زمونږ یو ملګری وه هغه هم همدغه سو نفر په عربو کې وو خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره سره چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې په عربو کې بله ښځه کړې ده عربه ښځه کړې ده نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی متاسفانه یو بدبختي ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند یې بېته دی ته راسي نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راجېدوي بچره کې ځانوژنې ته هم آماده و خو نه کېدل یو تعداد وایي چې ولل خزل لري ځکه او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولا پیسې پیدا کړلې نو کور نه خیره ده خود ته ما ساتیر سي کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها خزه پاتې کیږي د خپل کورنۍ خبرې د مورګنۍ د پلارګنۍ د خسرګنۍ د ټول خبرې به ته خزه راځي ساتمن په خزه کې به کم بوتي وو خسرګنۍ به وایي چې په خزه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړل بل خزه وکړله مورګنی به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده د ایتاب بدبختی ده بد تعلی دي او هم داسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها خزه ده وایي سي وی تا مخاون لاړه بل خزه وکړه ولی ته خود سوي ته خاص وي ته خوخوي ته بدوي یو رواني فشار ده په خزه باندې خصوصا هغه بچي ولري ماشومان ولري نو وایي سي ته ماشومان هم درلودل نو اتمن تنه برازین او یا تنه بخښحال نو یا هر څه بل به ته د خزه باندې اچوي چې د ټول ملامتیا ده خزه ده
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بلې سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اکله وایي،
هر لحاظ که ته فکر ورته وکړې د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار دی، ځکه چې خپل بچی خپل کور ودانه په وطن کې پریښی ده او دلته به راځي بیا دا له سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده، که هر څوک که هغه زه اوسمه که هر څوک وي، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچو ته باید وګوري، اول خپل کور ودانې ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه د ماشومانو راغټول، د ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک مهمه ده، هغوی تربیه ده چې هغوی بې لاره په هغه سې ماحول کې په هغه سې جامعه کې راغټېږي، ډېر نادرسته کار دی. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبې شپې ورځې تا سره تېرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمن تېرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي او بیا ته راځې بل واده کوي، نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه د معنویت لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې هغه بچو ټول حق پایمال کړه، نو د هغوی سره ډېر غزلم وکړه، ډېر زیاتی ورسره وکړه.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې یو ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازی څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري، لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري، لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت د هغه واوسي د خاوند ورسره، په مالي برخه یعنی که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي، که چیرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي، نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي، که چیرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي، نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي، هیڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي. نو تمن چې کله یو خاوندزي او بل واده کوي، نو دا په مېرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري، دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي، چې مثلا یو څوک ځي خارج ته بیا دلته مېرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي، یا داسې هم شته چې مثلا خپله مېرمنه یې هلته شته خو هغه خپله مېرمنې خوشې کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگذرانی کوي، خو هیڅ وخت دغه خپل مېرمن له یو غچا سره باید نشي برابره، چې هغه نه پیغام دی په حساب د دوست دختر کېږي یا بل هر څه کېږي، ځکه هغه مېرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري، تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي. دغه سړی که په دې پوهېدلی چې د چا مېرمن یو لوړ مقام ته ښځه رسوي، او څوک چې په ځمکه یې وایي، څوک چې ذلیلوي، هغه څوک دی دومه ښځه، په دې حال چې پوهېږي چې دا ښځه لري، دا اولاد او بیا هم راځي، نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي. خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړی، ولې دوی څخه اخیستی چې په دې دوی فکر نشي کولی چې یو مېرمنه چې له هغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي.
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له مېرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي، نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي؟
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دي، که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل مېرمنې نه لرې اوسئ، نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ، یا که خدای نه خواسته تاسو مېرمنه غلط کار کوي، غلط کار ته مخه کوي، د هغې ګناه د هغې په خاوند ده، خو هغه مېرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوي، هیا که ستا دغه مېرمنه جنسي خواهشات نه لري، یوازې ته یې لري، دغه علمیت ثابته کړې، ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات. هغه ښځه هم لاړه شي خیبل مېړه وکړي، نه زه پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل مېړه وکړي، نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوي چې زه به بل واده وکړم، ځکه چې زه دا خواهشات لرم. هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي، ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ. دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمنه دلته خپل سو ما شو ما نو سره پرېږدي بیا ته بل واده کوي هي خپل میرمنه ته هم اجازه ورکوي چې عین کار صاحب کیونکی او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه سي خو سړی د دې تعامل نه لري د دې توانایي نه لري
دنیا لمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي دوی بهر ځي بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې عقله وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولې ښه دی هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېدل دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي یعنی هلته داسې معنا نه ده که تاسې بس فقط ښځې شوق کېږي تاسې شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ نه هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته کوي چې فإن خفتم ألا تعدلوا یعنی که تاسې چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسې دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولی زه انصاف نشم کولی نو بیا یوه بیا ښکاره ویلي په صراحت سره چې بیا تاسو ته یوه مېرمنه کافي ده آیا اوس وخت کې به داسې ولي یا اوس وخت کې به داسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود وي چې هغه د انصاف والا شخصیت وي هغه عدل وکولی شي هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي په هېڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري په هېڅ صورت زه دا مطلق ردوم ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابېده دا امکان نه لري دا ډیره لري خبره ده نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي د نورو ودونو په تلاش کې شي نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې هغې له ته ورځي نه ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي یعنې هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده د غریبۍ د غربت د فقر او د بېچارګۍ او د مظلومۍ مش په د سراغي سبا کړی اوس چې تکله دلته راغله دلته یو موټرګې دی پیدا کوي ولکم ډوړې دی پیدا کړو په جیب کې $10 کې خود هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړی هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دی هغه ته هیروي نو سره د اسلامیت ته د زمونږ اساس په افغاني کلچر کې د بغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وزکه چې په غربت کې درته $10 به چې کله ته دبرو پکې پیدا کې نو بیا نور تلاش کې خپل هیواد ته نشو واپس کېدې نو چې نو پس کې 3 کال 4 کال دی مېرمنه ته ورکه هغه مېرمنه سره ستا حکم څنګه شو زکه ستا مشکل خو حل شو هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي د یو غیر اسلامي عمل لچ دوی کوي ولی چې هغه مېرمن په تور تیرو کې پاتې کیږي هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دوه مسایلو نه تاسو یاد کړئ په خپل خبرو کې لدین به خبره دي بے پروا دي ولی د سیاو کړکې چې عام ځان د خلکو لسترګو او د کورنۍ لسترګو غورځوي عوام هغه بل خپل مقابل کاس میرمنې ته بچو ته توان رسي البته ځینې نارینه ولی د سکی
ځینې نارینه هغه یوازینې وجه دا ده چې په دوه باندې خپل اصالت ایر کې خپل اصالت معنی دوه هغه اصلیت چې کوم د دوه هغه ایروي او بل په ذهن کې د دوه په وجود باندې او د دوه په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی او بل د دنیا لالچونه دي د دنیا شهوتونه دي چې دوه هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه ایر کې او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلې دي هغه د سخیره شي او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي هغه د حقارت ژوند شي بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه بلکې هغه په افغانستان کې د د دورونو د د مور او پلار او د د وریرونو او د د خورینو د خدمت مصدر ګرځي او هغه صرف یو خادمه ده نه د هغه لباس به د ښځې په شکل کې دي نه د هغه چپله کې د ښځې په شکل کې نه د هغه ډوډۍ به د یو انسان په سیر چې هغه کینه خپل حقوق تور لولي چې دا د میړه نه د لاسه د میړه د طرفه ذلیل شوی ده د حقیره شوی ده نو هغه هیڅوک په ټولنه کې به عزت په سترګو ګوري او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي آدمی غیر انسانی عمل لے
دا سی میرمن پخپل هواد کی یا پبل هواد کی ارچرت چی دے شریعت لنا گانا دے اسلام لنا گانا څومره دوی آسی پذیره بللی سو که څام تاسو پخپل خبرو کی اشاره وکړه خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایني ته ارت ته ضرورت لري میرمن هم لري د خبرم تاسو یاد کړه خو بیا هم کروکانه کوي دغه میرمن په څه رقم وضعیت کې دي
دوی پخپل ځان معصوم کړي دي ډیره میرمنو دسي ډیره میرمن پخپل حقوق باندې پویږي ډیره میرمن په د باندې پویږي چې زما حقوق څومره دي ډیره میرمن په د باندې پویږي چې باید څه وکړي د وطني په غورونو دغه لاندې راغلي دي بیچارهګان غږ نشي کولای کني پویږي دوی د لپاره مبارزه په کار ده په روایتونو کې د اسلام د مبارک دین د نظر د درې میاشتو نه نهایت د و میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه او کوم په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي وجود ولري او خزر مرمن دواله په دې اتفاق وي چې به شک ته کول شي دغه ومشت مسافر وي کول چې موږ مشکلات دلته موجود دي اما د ومشت نه بعد دغه مرمن به دغه سيناريو د پاره چې دغه د بی غیرتۍ او دغه د بی وجدانۍ حد کراس کوي دوره باید کرخه کش کړي د ومشت وروسته باید کرخه ولکش کی چې افغانستان ته یا مثال هر دغه چې هغه موجود وي واپس راشو کنه راځي زه محکمې له رجوع کوم زه د نزيت طاقت نه لرم او لهدازه تاسر لار جدا کوم دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو دا نور درس ته او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو دغه قضاتې رجوع وکوله نو نارینه هم اصلاح شي ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشته او خپل خرباندی ناشي نه راکته کیږي او غوړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په شیر استعمال کی
مګر نن سبا په افغانستان کې د سیاو نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکې څه فکر کوي مدني صاحب کله چې یو خزه مراجعه کوي ایا دوی به ستونزه واوري خبرې دی غوګونی سي
دلته به زه یو دومره وایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس درې کاله کې چراغلې دي خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې وخت نه په ډیر په خوانه پر پاتې دي نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفر ترو نفر قرباني ورکې درې ترو بل د قرباني نه ده د حقوق غوښته دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي د دوه مسلم حق دي نو کله چې شی په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په مونږ شرمېګو نه موږ کو نور عبادت کو هغه شرمېګو نه شرمېګو ولې په دې باندې و شرمېګو دا هم یو عبادت ته چې خپل حق واړي خپل حق د لپاره مبارزه وکړه په دلاره کې کته تکلیف سره مخ شي او په درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوق د لپاره موږ تاسو باید و شرمېګو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینې لار امداد چې دغه سي بې کفایت ملونو د لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې میاشتې نزیته اجازه ور کړی شي او دا به دوه وختل شي ځکه چې ما خپله مخکې تکرار کړه چې یو څورو په لالچ کې دوه راغلي او خپل غ اصالت دوه هېر کړی دی
ډیر مننه تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
سلامات او بایزته اوسئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00420212345 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کت مندلی ماپ کت رکھڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پرواندی گلی مامی دا دواڑو ستر گجر ورکڑی دتا قتلائی نشم دتا جڑلائی نشم تا آوری دلائی نشم سات رہنو لگی یاد گیش کے ہم نیولائی نشم
کنی رغون بنین.